په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به په غور کې د نننۍ چاودنې له حاله خبر شي. دا چې طالبان ولې حملو ته شدت ورکړی د چارو دیو کارپو نظر مو اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاو یو شمیر غړو هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه څرګنده کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونه اوروي. جمهوری ریاست په غور کې د نن ورځې موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو کار وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې بریا خپل بریا ګڼي. په پاکستان کې د مځکې شوېدنې له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي. د غور ولایت چارواکي وایي په مرکز فیروزکو کې د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې د مړو شمیر څوارلسو ته زیات شو. د مرکزي روغتون یو مسؤل ډاکټر عمر لالزاد ویلي چې په پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
جمهوری ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول په غور کې د نن ورځې د موټر بم چاودنې په تړه ویلي دا ډول بریدونه د طالبانو د جنگي تګلارې ښکارندوی کوي. ولسمشر غنی ویلي دا ډول بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. د طالبانو یو ویاند ویلي چې د دې پیښې په اړه لا تبصره نسی کولی. خو د غور امنیه قمندان هم دغه چاودنه د طالبانو کار بللی دی. تفصیل وروسته. وسلوالو طالبانو تور لګولې چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې په بمباریو سره د دوهې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویاندویانو رسنیو ته د یک شمې پر ورځ په ویلامه کې ویلي د دوهې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسی کولی له جنگي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباری وکړي. په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګیت تیر اونۍ ویلي وي چې دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وي چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې له موافقه سره سم سوي دي. د لاګیت په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوښښ لاندې راځي او په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج مارجي نادلي او ناوي ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوهې له تړونه سرغړونه کړې ده. تیرن د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې بریا خپله بریا ګڼي او د سولې لپاره د کابل د روانو حادثو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا خبره نن په تهران کې د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د دې شورا مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې شغلی عبدالله څرګنده کړې په افغانستان کې د سولې لپاره یو استثنايي فرصت برابر شوی دی. عبدالله عبدالله نن ایران ته لاړ. هغه تر دې مخکې پاکستان او هندستان ته هم سفر کړی و. د اوروزګان محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و.
کلندای سیمه کې دا پر یوې شیزي باندې ماین چاودنه کړې ده. البته دا ماین هم د طالبانو لوري شخ شوی و. هغه په شحاله وسلوالۍ
د ولی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. تیر شپه هم په دې راوت کې د طالبانو د یو هوان د لګیدو په پیښه کې د دوه شوزو د وژل کېدو او دوه ماشومان د ټپي کېدو خبر ورکول شوی و. د ننګرهار چارواکي په سرورود ولسوالۍ کې په بمونو د یو پله الوزول د وسلوالو مخالفانو کار بولي. د والي ویان اتوله خوژني رسنوي ته ویلي چې د دولت وسلوالو مخالفانو دغه پل برای نوخته په فتح آباد سیمه کې ویجاړ کړی.
بمونه ختل شوی و. متاسفانه چې هغه د مخالفینو له لورې الوزول شوی. دا چې دوی همیشه پخوانم دغه ډول تخریب کړی دي کړي خپلو تخریب کړو ته دوام ورکړی.
دغه پلو د حصارک شیرزاد خوژانو او د سرورود ولسوالۍ ځینې سیمې له مرکز جلال آباد سره تړلې وي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کورونا وبا له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اندازه 80% راکمه شوې ده. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل اوس په ورځني ډول نږدې 900 بارونکو موټر پاکستان ته ځي. حال دا چې تیر کال دغه اندازه په ورځ کې 2000 بارونکو موټرو ته رسیده. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې شوی او لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دغه مینی بس موټر کې 15 کسان د روپنډي څخه نن سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې رئیس نافذ سوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یوې بیان د ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن له اړخه د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د ازربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه توران کړي چې د تماس پر هغه کرښه چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي. دا تورونه په داسل کې پوري کېږي چې تر دې څو ساعته مخکې ارمنستان او ازربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوي اوربند موافقه کړې ده. او په بیلاروس کې د چارواکو له خبرداري سره سره اعتراض کوونکي په مظاهرو راوځي. دوی غواړي د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. وروسته له هغې چې لوکاشنکو ځان د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، په دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. ادعا کېږي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. د لوکاشنکو عمده سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د هغې ملاتړي دا ګټونکي بولي، مجبوره سوه چې تر دغو ټاکنو وروسته لیتوانیا ته ولاړه سي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.1. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.15.
نجه صفوي وچه د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د غور په مرکز کې په موټر بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته ورسېدی. و مور چې د کورنۍ څو غړي په دې چاودنه کې ټپیان یا وژل شوي وایي:
زخمي کوشته بچامو مې نامې کارم توان نامې
که څه هم د دغه چاودنې چې شاوخوا سل تنه نور پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی اخیستی، خو په یو شمېر نورو ښارونو کې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي هم دا نر دوی چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ: ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر د هیواد د متعارفو وسلو د پیرلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز مهلت نن پای ته ورسېد. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د غور ولایت په مرکز افیروسکو کې نن په موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شول او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شول. د دې ولایت د امنیت مسؤل د امنیتي چارو مسؤلین وایي چې د دې پیښې اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د پیښې په ټپیانو کې د دوی په وینا 15 امنیتي سرتیري او 15 شپېته ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو سیمه ییزو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم په راپور کې.
د غور ولایت مرکز پیروسکو ښار نن سهار نږدې 11 بجې د یوې زورورې چاودنې شاهد و. دغه پیخه د امنیه قومندانۍ د شهیدانو او معلولینو او د ښځو چارو د ریاست دروازو ته سیر مرامسته شوې ده. عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه چې غږ یې ان تر لرې سیمو پورې واورېدل شو. عیني شاهد عبدالوکیل وایي
وقتی که انفجار شد از دفتر بیرون شدیم به می جاده مکمل
تکله چې چاودنه وشول دفتر چې ووتم په ټول واټ کې د خلکو د بدن ټوټې خوري شوې وې. لس 12 کسان می ولیدل چې ټوټه ټوټه وو، حتی څاروي هم ټوټه ټوټه شوی وو. ډیره وحشتناک پیښه وه.
د خزو چارو د ریاست موټر چلوونکي امان الله دغه پیښه ډیره هیبتناک ګڼي.
ریش داشت، سر نسبتاً شک کردم، اما چون کمیسیون بود میگفتم شاید از جرجان معلولی
گیری لرلا. ما پر شک وکړم، ما ویل خی معلول بوی، پختنه هم کوله. بیا چاودن وشوه، زه یو سرنوال او د معلولینو د دفتر کارکونکو روغ ووتو. نو ټول چې څلويخ یا هم 50 کسان وو ټپیان شول او د دیوالونو لاندې شول.
د غور ولایت په ولایتي روغتون کې زیات شمیر خلک د خپل خپلوانو د پیدا کولو هڅه کوي. گل هوس هاغه عمر تیر مرمن چې په عادي ورځو کې له کوره نشوه وته، خو نن د خپل زوی او د کورنۍ د نورو غړو د حال د معلومولو لپاره تر روغتونه رسیدلې ده.
زخمی بچمه، زخمی دومادومه، زخمی کشته بچمومه، نمیکارن تو آن نمیکارن، ندکشن چپن. مستری خانه دیشتن، مستری خانه.
د غور روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 115 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د غور ولایت د عامې روغتیا سرپرست عبداللطیف رحیمي آزادي راډیو ته وویل
یو ساعت 10 بجې کې موټر بم کې نزدیک دیوال قمانداني کې تقریبا 100 متره فاصله
من سهار 10 بجې د امنیت قمانداني دیوال ته نږدې په نږدې 100 متره واټن کې د موټر بم چاودنه وشوه. دوی په دغه وحشتانه عمل 15 پولیس او 15 پټ ملکیان ټپیان کړل. په پیښه کې 12 کسان شهیدان لرو.
په ورته وخت کې د غور امنیه قماندان وحید الله نظامی وایي چې وسلوالو طالبانو ته په بیلابیلو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې لاوختو وروسته دغې ډلې د نن سهار په حملې سره غوښتل چې ګڼډ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوي. دی وایي په دې موټر بم حمله کې د شیشو د ماتېدو له امله 15 پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا پیښه تایید کړې او د دې د وسلوالو مخالفینو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم د غور ولایتي مسؤلین د دغه پیښې عاملین وسلوال طالبان یادوي، خو دغه ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د غور په مرکز فیروزکو کې د نننۍ چاودنې په باب مو واورېدل چې د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته رسېدلی او شاوخوا 100 تنه نور هم ټپیان شوي. اکثره ملکي وګړي دي چې په دې پیښه کې ورته زیان رسېدلی دی. که هم وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت یا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو انکار دی. له دې مخکې وسلوالو طالبانو راپورونه مو درلودل چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په دریمه او څلورمه حوزه کې د دې حوزو په ځینو برخو کې تحرکات زیات کړي. له دې مخکې وسلوالو طالبانو پرون د فیض آباد ښار اتمه حوزه هم نیولې وه. پر فیض آباد سربیره دغه راز په هلمند کې پر ناکراریو سربیره د څنګلوري اورزګان ولایت دهراود ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د طالبانو په محاصره کې دی. طالبان ولې په دې وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ میشتو سیمو حملې زیاتې کړي؟ په دې اړه مې نن مخکې د امنیتي چارو له کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون له لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتح چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتو کښې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچي پلاوي، یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغېز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې له رواني پلاوه ټول اغېزمن شوي ملکچي پلاوي غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دوی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولی سو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت حتی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ د خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بینالمللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان یې د کورو څخه بې کوره کړل او دوی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې د تنفر سره مخامخ
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لورې سره ناستې، تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې ویلي چې زه د دې کال تر اخیره وځم، دا د هلمند د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه و چې دوی ډېر تشویق سول او دا فکر وکړي چې میدان موږ سره خالي سو او موږ په جنگ د وطن یوای سو.
له داخله د خلکو غږونه پورته کیږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخړې کم کړي او اور بند ته غاړه کیږدي. د دغه سولې د خبرو سیمه ایز ملاتړي او نړیوال ملاتړي په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوال طالبانو حملې زیاتې کړي، ولې په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې شخړې کم کړي که اور بند ته غاړه نږدي؟
زه فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په هلمند کې وسوله، طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط اوس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي، په لحاظ موږ ولیدل چې په هلمند په جنگ کې خپلې قواو فشار کارسو، هلته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې، او اوس طالبانو دا پیغام ورکړل
شوی دی چې دوی خلاف ورزي کوي. پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه وه چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي، یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم باید موږ په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبري یا د پاکستان کې دوی رهبري ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډېر نه دي، ډېر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دي، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي، هم د همدغې برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کړي.
د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتونو وړاندې به واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د جګړو شدت پر مرکچیانو له رواني پلوه بد اغېز کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه. له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي طالبانو په بدخشان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په وروستیو حملو سره د خپل قدرت د ښودلو او د سولې پر خبرو د اغېز ښودلو هڅه کړې ده. فوزیه کوفي او شریف زرمتی ازادي راډیو ته وویل طالبانو هڅه کړې چې د دغو حملو په زیاتوالي سره د مذاکراتو روان بهیر تر فشار لاندې راولي، هغه بهیر چې تر اوسه ښکېل اړخونه نه دي توانېدلي چې د خبرو د دوام لپاره پر اکران لاره سلا وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ډیوه ناظر په رپورټ کې.
د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حملې او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغېز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي، ځکه چې د جګړې له لارې خپلو موخو ته نشي رسېدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی یو بل غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغېزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې د هغې سیمې خلک متضرر کوي، بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغېزه کوي. همداشان دا جګړه افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه دغې ډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه یې نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو له ډلې یوه هم د بشر دوستانه اوربند عملي کول دي، هغه څه چې د طالبانو ډله یې نه مني. که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډېرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادري ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پوښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلېدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
در مجموع وضعیت
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغو برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاکې شوي او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخ ځي تر څو ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي، ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې سنګر نیولی دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته یې تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حملې نه دي کړي، بلکې هغه سیمې یې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې باید د بې کیفیت خوراکي توکو تولید او افغانستان ته د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن په کابل کې د نورم او ستانډرد د نړیوالې ورځ د لمانځلو په یوه غونډه کې وکړې. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر په دې سپرپورټ کې.
د کابل ښار په لخشتي سیمه دلته لسکونه هغه وړې کراچۍ ولاړې دي چې ډېر شمېر خوراکي توکي په ارزانه بیه پلوري. د دې خوراکي توکو دوه تنه پلورونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي سره له دې چې خلک پوهېږي د دې توکو تاریخ او کیفیت خراب دی، خو بیا یې هم اخلي.
دغه توکي چې کم تاریخي پاتې وي موږ یې راوړو او په ارزانه بیه خرڅوو. خلک ګوري چې د دغه توکو تاریخ تیر ده، خو بیا یې هم له موږ څخه اخلي او ترې استفاده کوي. دغه توکي موږ ته هر سهار یو پاکستانی په یو غټه لاره کې راوړي او ټولو کراچیو باندې یې ویشي.
خدي تولیدات د وطن دی، ارزان هم خرڅيږي، خلک یې اخلي. دا ټیلر راضي کته کیږي، بیا ټیلر کې چې کومه کپ کپ شي لګي خپل چی تاسو به هغه یو خواچه یا کارتن لون شي، دکاندارانه نه اخلي، هغه بیا یو خواچه بیا موږ ورځو بیا جوړو سره راځو.
د اکتوبر 14مه د سټانډرد او نورم نړیواله ورځ دلته د کابل په یو بل څنډه کې د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي ادارې د دې ورځې نمانځنه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د دغې ادارې په کړنو سختې نیوکې وکړې. ښاغلي دانش وویل سره له دې چې په وروستیو کې دغې ادارې رهبري نوې شوې، خو په دې برخه کې لا هم جدي ستونزې شته.
ستاسو په اجازه غواړم ووایم چې تر اوسه چې کوم فعالیتونه د دې ادارې لخوا ترسره شوي هغه ډول چې ترې تمه کیږي نه دي. د نورم او سټانډرد اداره اوس هم د خپل لوی اهداف ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ ده.
خغل دانش وی ټول هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لري د هیواد څخه کیفیت لرونکي او په نړیوالو معیارونو برابر تولیدات غواړي. د نوموړي په خبره کې د نړیوالو په معیار برابر صادراتو ته اسانتیاوې برابرې نشي، دا د افغانستان اقتصاد ته زیان دی. د نورم او سټانډرد ملي اداره په 1948 مریض کال کې په افغانستان کې جوړه شوه. د ادارې رودر لس کلون رئیس په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د کیفیت د نړیوالو معیارونو سره برابر صادرات او هیواد د بی کیفیت توکو د وارداتو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی چې تازه د دې ادارې مشیر تر غاړه شوی وای هغه ستونزې چې د دې ادارې پورې اړه لري په اړه جدي اقدامات پیل شوي دي.
هم کې لرو چې د لابراتوارونو سیستم ورغو، البته په ټول باندې تر کې صادرات او وارداتو د کیفیت د کتنې او ارزونې په موخه د هیواد په کچه په اړوند ولایتونو کې د لابراتوارونو جوړ برابرول او د ازمک لپاره چمتو کول چې په دې سره به د ټول وارداتي او صادراتي توکو د کیفیت ډاټ ترلاسه
کړي. خغل احمد زیوی د بی کیفیت مواد مخنیوي او فساد سره مبارزه په دې اداره کې جدي ده، خو هغه د بی کیفیت مواد د وارداتو په اړه کرشمیر نه ورکوي. خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې یوازې په تیر لمریز کال کې د شپږ میلیارد ډالر په اندازه توکي افغانستان ته وارد شوي چې یو برخه خوراکي توکي دي.
تاسو ل پیغامونو
مشکلات کا رسیدگی وشی السلام
بدری کوچای د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ نه خدا وړاندې د ورورو د سرخود کې ډېر چورو چپا شروع ده. هر ورځ برانه ورځ باندې موږ نه مونږ ته کوچای نه سمنګا په بل ورځ موږ ورنیو ته خپل خو موږ یو بیا موږ یو صدر بازار او نن در اخلاص ته ما دا خوښ ده دا پیغام نه نشي وسلام.
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما بد بختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده. تقریبا دغه پنځه لس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د ویرې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي. دا یوه ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې کړل نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشینه دي راکړل شوې ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده. همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده. نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دوی دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي موږ هم در تخبره وو. اوس هم یو نړیواله موضوع، ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دې هېواد د متعارف وسلو د پیرلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز مهلت نن پای ته ورسېد. د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د وسلو د بندیز پای ته رسېدل د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه ورځ بللې، خو امریکا مخکې ویلې چې د ایران لخوا د وسلو پیرل او پیرودل د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نو تفصیل اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دې هیواد د متعارفو وسلو د پلور او پیر په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز د مهلت د ختمېدو خبر ورکړ او ویل چې له ایران څخه او ایران ته د وسلو پر لیږد او په دې برخه کې پر ټولو اړوندو فعالیتونو او مالي خدماتو محدودیتونه نن چې د اکتوبر 13 نیټه ده په اوتومات ډول پای ته رسیدلې دي. د دې بندیزونو له پای ته رسیدو سره په اصولو کې ایران یو ځل بیا کولای شي چې متعارفې وسلې لکه ټانکونه، جنگي الوتکې او درنه توپخانه وپیری او وی پلوري. امریکا د دې بندیزونو له پای ته رسیدو سره په کلکه مخالفت کړی او ویلي دي چې د ایران لخوا د وسلو پلور او پیر به د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې ویلي دي چې دا هیواد د وسلو پیرلو ته اړ نه دی، ځکه دفاعي تګلاره یې داسې ده چې باید پر خپلو خلکو او خپلو امکاناتو اتکا وکړي. په بیان کې راغلی دی چې د ایران په دفاعي تګلاره کې غیر متعارفې او د ډلهیزې وژنې وسلې ځای نه لري. له دې څرګندونو سره سره ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو پر ایران د وسلو د بندیز د پای ته رسېدو نمانځنه کړې. روحاني تیره اونۍ وویل پر ایران د وسلو لس کلن غیر عادلانه بندیز پای ته رسیږي او دا هیواد د اکتوبر له 13 وروسته کولی شي پر هر هیواد چې غواړي خپلې وسلې وپلوري او له هر هیواد څخه چې غواړي د خپلې خوښې وسلې وپیري. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ایران د وسلو د بندیز پای ته رسیدل د نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم ورځ بللې او پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له نړۍ سره په دفاعي برخه کې د ایران همکاري په سیمه کې د هر اړخیز ګډون او د سولې او امنیت د ټینګښت هدف ته د رسیدو لپاره یوه بریا ده. خو د بریا دا اعلان ښایي له وخته مخکې وي، ځکه چې ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو په ګډون چې په نتیجه کې یې دا هیواد د پیسو له کمښت سره مخامخ شوی، لا هم له خورا زیاتو محدودیتونو سره لاس ګرېوان دی. ملګرو ملتونو په 2005 کال کې پر ایران د وسلو بندیز ولګاوه، خو د دې بندیزونو لرې کېدل په 2015 کال کې د هغه تړون یوه برخه شوه چې ایران له امریکا، روسیې، چین، جرمني، برتانیا او فرانسې سره لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې ایران ژمنه وکړه چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې شپږو پیاوړو قدرتونو ژمنه وکړه چې پر دې هیواد ټول لګېدلي بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کوي. خو دا موافقه هغه مهال د له منځه تلو له خطر سره مخامخ شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زنوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار ستار فروخت سپارم.